دا مشال رادیو ده وخت په پېښور کې د ماپسین 3 بجې سوي دي نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2018 میلادي کال د اگست 10 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې به واوري چې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د مشکوک بی پایلټ امریکایي جازونو په برید کې لږ تر لږه شل مشکوک ورپکې وژل شوي دي بلخوا د پښتنو یو ملتپاله ګوند عوامي نېشنل پارټي غوښتنه کړې چې د بلوچستان د پښتنو لپاره دې د جنوبي پښتونخوا په نوم یوه نوې صوبه جوړه کړې سي په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو په لومړي سر کې په منور شاته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي
اول د خبرونو سر ټکی په شمالي وزیرستان کې ډرون برید په لسګونو مشکوک وسلوال وجلی دي افغان چارواکي وای په کندهار کې د ناتو او افغان پولیس ترمنځ خطا کې مرګ جوړ درامنسته شوی او افغانستان کینیډا ته د کرکټ په دویم ورځنۍ لوبه کې مات ورکړي او اوس د خبرونو تفصیل مشکوکو امریکایي بی پایلټ الوتکو د شمالي وزیرستان د میران شار په ګوره قبرستان سیمه کې د اورپکو په پټنځایونو بمباري کړي چې د چارواکو په وینا په ترڅ کې لک تر لګه شل اورپکی وجل شوې دي دا برید د شپې د 2 بجو پر مهال شوې ده د پاکستان د استخباراتي ادارې او په سیمه کې د پولیټیکل ایجنسی چارواکي پیښه تاییدوي دوی وایي وجل شو کسانو کې د حقانی اورپکی ډلې کسان او بهرني اورپکی هم شامل دي په اگست میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو دا دریم برید دی په کراچۍ ښار کې امنیتي وضع لا هم ناآرامه ده ریپورتونه وایي د تشدد په پیښو کې د سنی تحریک او پیپلز ګوند دوه غړي په نخښه شوي او د پیپلز امن کمیټې د مشر په ګډون درې نور جوړل شوي دي بل لورته د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر منصور وسان کراچۍ کې د امریکای جنرال کونسل ویلیام مارټن سره کتلی او ښار کې د امن په حق لای ورسره خبرې اترې کړې دي د ننګرهار په بټی کوټ ولسوالۍ کې د دولتي ځمکې په سر د ځای خلکو کوچانو ترمنځ پنخته کې ولستانو ته مرګ جوړ لا اوخته ده د ننګرهار ولایت د والی ویان احمد ضیا عبدالزی وایش په کسان د دې شخړې پترس کې وجل شوی او یو ولس جوړل شوی دی
اوس وخت لپاره د جذبات ورخم لار د ځای خلکو له خوانه بنده شوی ده خو کوشش دا کوو چې موږ د خلک د جرګې د اساس او توسط باندې قانوني کو چې هم لار خلاص کړي او د بیا ځل لپاره نه ختمون کی ما وسنه تازه حال چې موږ راخسته ده نه ختم خامخ جګړه نشته ده یو فیر اوریدل کی یو ما ته قانوني مداخله شوی ده قوتونه کلی زبر شوی
په ننګرهار ولایت کې د دولتي ځمکو په سر تر دې مخکې هم د بیلابیلو قومونو ترمنځ انخته شوی دي د افغان چارواکو په وینا بیګا د شپې د هیواد په جنوبی برخه کې د ناتو ځواکونو او افغان پولیس ترمنځ خطر شوی چې پکې دوه افغان پولیس والا وجل شوی دي د کندهار ولایت پولیسو مشر عبدالرزاق وای دا پیخه په غلطۍ سره رامنځته شوی هلته احساس ځواکونو ویلي د پیخې تحقیقات روان دي د دیرشو امریکایي او اتو افغان پوځیانو لاشونه امریکا ته رسول شوې دا کسان په هغه هلیکاپټر کې وجل شوی وو چې د جمعې پښپا په میدان وردګ ولایت کې غورځېدلې وو د امریکا صدر باراک اوباما د نهې پورس پر داور ایئر فورس هوائي ډګر کې په دې اړه په جوړه شوې یو شخصي غونډه کې برخه واخیسته چارواکي وایي صدر اوباما د وجل شو کسانو د خپلوانو سره ملاقات وکړ او هغوی ته تسلی ورکړه د امریکا پوځي چارواکو رسنیو ته اجازه ورنکړه چې دغه غونډه تصویرونه شایع کړي د چارواکو په وینا د افغان او امریکایي پوځیانو د بدن پاتې شونې په کنټینرو کې یو ځای ایښودل شوی او د هغوی د پیژندلو هڅې روانې دي د مشال ریډیو خبرونه اوري د برتانیا په بیلابیلو خارونو کې د هلي ګولې او د شوکو پیخي په سلوره مشپه هم روان وي د تاریخوالي لوی پیخي د برتانیا په دریم لوی خار مانچستر کې مخې تراغلی چیرته چې د ځوانانو ټولیو د لوی دوکانونو نه شوکې کړي د پولیسو سره انخته شوی او ورونه یې اچولې دي د مانچستر خار د پولیسو یو جګپوړي چارواکي ګيري شریون وای په خار کې د شوکو او اور لګونې کوم پیخي چې مخې تراغلی داسې چیرته وړاندې نه دي شوی د برازیل، هندستان او جنوبی افریقا استازي به نن د شام د چارواکو سره په دمشق کې ملاقات کوي او ورباندې به زور راوړي چې د حکومت مخالف مظاهره کوونکو خلاف د طاقت د استعمال نه لاس واخلي د دغو دریو هیوادونو استازي په داسې حال کې په دې هدف دمشق ته تللی چې د نهې په ورځ د ترکی د بهرنیو چارو وزیر هم شام ته سفر کړی و د شام د ولس مشر بشار الاسد سره د ملاقات وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داوود اوغلو رسنیو ته ویل چې هیواد یې په شام کې د ولسی خلکو خلاف د خونړیو بریدونو د ودرولو غوښتنه کوي. خو بل پلو بشار الاسد مظاهره کوونکي ترهاګر بلل او د هغوی پر ضد د کاروایي اراده یې ښکاره کړې ده. ناتو وای د لیبیا په لویدیزه سیما زیلتن کې د دوی هوایي بریدونه قانوني حیثیت لري او په دې حق لا د ترابلس د داوو په اړه دوی شواهد نه دي موندلي چې ګوا کې د دغه بمباری او پترس کې 15 اتیا ولسی کسان وجل شو دي. د ناتو یو چارواکي بریګیډیر رولاند لووی وای د ناتو الوتکو چې کوم دوه په خواني فارمونه پنخه کړي د کرنل قذافي د وفادار ځواکونو لخوا به استعمالېدل. نو موړی وای ناتو خپل پوره هڅه کوي چې ولسی کسان پنخه نشي. د لیبیا په اړه بل خبر دا چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د لیبیا د یاغیانو د عبوري ملي شورا استازو په لندن کې د لیبیا په سفارت کې خپل چوکۍ سنبال کړې دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي د لیبیا عبوري ملي شورا قانوني حیثیت لري، نو ځکه دا ښه خبره ده چې د دوی استازي په لندن کې د لیبیا په سفارت کې کار شروع کړي. او اخیری خبر د لوبو د نړۍ افغانستان کینیډا ته په دویمه ورځنۍ لوبه کې هم ماتې ورکړه. د 500 ورونو لوبه چې د باران له امله شلو ورونو تراخته شوې وه، پکې افغانستان لومړی لوبه وکړه او 150 رنزونه یې جوړ کړل. د کینیډا لوبډلې د نه لوبغاړو په سوځېدو 133 رنزونه جوړ کړل. افغانستان تر دې وړاندې هم کینیډا ته په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په قبایلی سیمو شمالي وزیرستان کې د مشکوک بے پایلټ امریکایي الوتکو په برید کې لږ تر لږه شل مشکوک ورپکې وژل شوي دي. عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کړې چې د بلوچستان د پښتنو لپاره دي د جنوبي پښتونخوا په نوم یو نوی صوبه جوړ کړل شي.
خبره جایز پدې ده چې په هغې باندې د بلوچستان د طرفه هم د بلوچیانو سره اعتراض نشته دی او پښتانه ټول سیاسي جماعتونه هم په دې باندې متفق دي.
بلخوا د ملګری ملتونو نړیوال ادارې یونیسف په پاکستان کې د پولیو د ناروغي په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. وايي د پاکستان په بلوچستان صوبه کې سږ کال تر ټولو زیات 22 ماشومان له ګزان څخه متاثر شوي. د روغتیا صوبایي وزیر په اړه څه وايي؟
کله موږ غواړو مثلا په کلیو کې دا ریفیوزل د چې خلکو ورشي هغه د توهم ښکار دي او دا سره وکړي چې هم موږ سره چې په کوم کورو کې ریفیوزل دي هغه ته دا وایي چې ښکار شوی دي.
او د روان خبرونه په پای کې ځانګړی ونیس پروګرام د نړۍ رنگون اوریدل هم هیروي. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر شپږ بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د مشکوک بے پایلټ امریکایي الوتکو په برید کې لږ تر لږه شل مشکوک اورپکې وژل شوي دي. دغه برید د شمالي وزیرستان تحصیل میرانشاه ګوره قبرستان په سیمه کې د اورپکو پر یو پټنځای باندې شوی دي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیره کوي.
په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بے پایلوټ الوتکو په میزایلی برید کې د وژل شوو وسلوالو طالبانو شمیره د شلو نه اوړېدلې ده او اووه نور ژوبل شوي دي. دغه برید د شپې 2 بجې د سر خار میرانشاه سره نږدې ګوره قبرستان سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای باندې شوی دی. د سیمې استخباراتي او ځایي انتظامي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو د شپې 2 بجې د شمالي وزیرستان ایجنسی سر خار میرانشاه بازار سره نږدې سویل اړه ګوره قبرستان سیمه کې د وسلوالو یو پټنځای په نخا کړ او ور باندې دوه میزایل وداغل چې په ترس کې دغلته موجود اتلس وسلوال طالبان په موقع باندې اوجل او اووه نور ژوبل شول. بل اړخ ته په دغه سیمه کې موجود ځایي کسان مشال ریډیو ته د وژل شو وسلوالو طالبانو شمیره دیرش غایي. په شروع کې د وژل شو شمیره اووه خودلې کېده، خو وروسته بیا ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو د ژورو زخمونو د تاب د نه لرلو له وجې ساګانې ورکړې دي او زیات شمېر وروسته د ملبې سخاره وستلی شوی دی. د سیمه استخباراتي ادارې چارواکي وای وژل شوی کسان د حقانی نتورک سره تړاو لري چې پکې ځایی وسلوال او افغاني وسلوال طالبان شامل دي. د سیمه خلکو په وینا ډرون جازونو تر ډېرې مودې پورې په نخښه شوی سیمه باندې پروازونه دوامدار وساتل چې له وجې چانه شو کولې د يرنا د پیخې ځایتان از دی ورشي چې مړی او ژوبل شوی کسان د ملبې سخاره او باسي. د یادونه وړ ده چې د بي پايلوټ الوتکو لخوا په شمالي او سويلي وزیرستان پاکستان ایجنسی کې په روانه میاشت کې دغه دریم برید دی. د نوړاندې تیره میاشت کې ډرون جازونو ټول 15 بریدونه ترسره کړي وو. شمالي وزیرستان ایجنسی د حقانی نتورک او حافظ ګلبادر ملاتړو مضبوط ازاله ګڼلې کیږي او امریکا دا تور لګوي چې ګنې دلته نه وسلوال طالبان په افغانستان کې میشته په ناټو ځواکونو باندې بریدونه کوي چې وروسته بیا په قبایلي سیمو کې پناه اخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
ګران اوریدونکو، زموږ شغ له مشال ریډیو څخه اوري. د پښتنو یو ملت پال ګوند عوامي نېشنل پارټي غوښتنه کړې چې د بلوچستان د پښتنو لپاره دی د جنوبي پښتونخوا په نوم یو نوې صوبه جوړ کړل سي. دا مهال په پاکستان کې د نوو صوبو د جوړېدو بحثونه تاوده سوي دي او په دې لړ کې داسې غوښتنې هم شته چې د پاکستان لویه صوبه پنجاب دی هم په دوو برخو کې وویشل سي. د جنوبي پښتونخوا د صوبې د غوښتنې په اړه نور حال د مشال رادیو خبريال خالد خان له پېښور راکوي.
عوامی نیشنل ګوند په بلوچستان صوبه کې میشته پښتنو لپاره د یوې بلې صوبې جنوبی پښتونخوا غوښتنه کړې ده. د عوامی نیشنل ګوند صوبایي صدر سینیټر افراسیاب خټک ویلي دي چې دوی ګوند قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې ګډول غواړي او د بلوچستان پښتنو لپاره د جنوبی پښتونخوا په نوم یو ځانګړې صوبه جوړه کړي. دغه پخلی د عوامی نیشنل ګوند د اطلاعاتو صوبایي سکرتر ارباب طاهر هم کوي او وایي
چې کچري د نورو صوبو خبره کیږي نو د جنوبی پښتونخوا خبره جایز پدې ده چې هغه باندې د بلوچستان د طرفه هم د بلوچیانو سره اعتراض نشته او پښتانه ټول سیاسي جماعتونه هم په دې باندې متفق دي.
خو بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي وایس تر سکتر ارباب مجیب وایي چې د دوی ګوند د ډېر وخت نه د جنوبي پښتونخوا خیبر پښتونخوا په شمول د پښتنو یو لوی صوبې غوښتنه کوي. ارباب مجیب مشال ریډیو ته وویل چې د پنجاب میاوالی او اټک ضلع هم د پښتنو سیمې دي او دغه ضلع دې د پښتنو په نوې صوبه کې شامل کړی شي. کله چې مې د پاکستان پیپل پارټی شیرپو ډلې صوبائی مشر سکندر خان شیرپو نه وپوښتل نو هغه وویل چې دوی ګوند په دې کلا یو کمیټي جوړه کړې ده او ډېر زر به خپل وړاندیزونه مرکزی کونسل ته وړاندې کوي. د قبایلی سیمې یا میدان پښتونخوا په حق له ارباب مجیب د پښتونخوا ملي عوامي ګوند موقف داسې بیانوي. ارباب مجیب د هزاري صوبې د مخالفت کولو سره سره د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر فیصل کریم کندی دغه غوښتنه هم رد کوي چې ګنی د خیبر پښتونخوا ټانګ او ډی رسمین خان سیمې دي په سراکي صوبه کې شامل کړي شي. د اول چې ټانګ او ډی خان د پښتنو تاریخي حصہ ده او د دې اوسیدونکو زیات تر خلک په خټه پښتانه دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
ګران اوریدونکو، زو د کراچی پر لور. په کراچی ښار کې د تشدد په پیښو کې د سنی تحریک او پیپلز ګوند دوه غړي په نشه سوي او د پیپلز امن کمیټي د مشر په ګډون درې نور ژوبل سوي دي. بل ورته د سن صوبې د کورنۍ چار وزیر منظور وسان کراچی کې د امریکي جنرال کونسل ویلیام مارچن سره کتلی دي او په ښار کې د امن په حق له خبرې اترې کړې دي. په دې اکل نور حال له کراچی څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د ملاقات وروستو خبریالانو سره په خبرو کې د کورنیو چارو صوبایي وزیر منظور وسان وویل چې د امریکای جنرال کونسل ویلیام مارټن سره یې سن صوبا او په ځانګړې توګه کراچۍ ښار کې د امن د ټینګښت په حق لا خبرې اترې وکړې او امریکای جنرال کونسل په ښار کې د امن بحالۍ په لړ کې سن حکومت ته د نوو آلو او نورو سامانونو د ورکولو لوز وکړو. د کورنیو چارو د وزیر ویناوه چې کراچۍ د ملک لوی ښار دی، دلته ګڼ شمېر بهرنیان هم راځي او همدا وجه ده چې امریکا او نړۍ غواړي چې دلته دې امن وي. هغه وویل کراچۍ په بدامنۍ کې د نشئی توکو د سوداګرو په ځمکه د قبضه ګرو او نور عناصرو لاس دی چې حکومت یې په ضد عملیات شروع کړي دي.
آپریشن شروع کیا ڈفرنس ایریاز دی سٹیز ہیں ان میں سے 101 ہم نے گرفتاریاں کی ہیں.
منظور وسان وای پرون شپې راهسی مو اپریشن شروع کړی دی. د ښار له بیلابیلو برخو څخه مو یو د پاسه سل کسان نیولې دي. ځینې عناصر غواړي په څناڅه توګه د ښار امن خراب کړي. نیول شوو کسانو نه پوښتنې روانې دي او ډېر زر به دا معلومه شي چې د ښار د امنیت په خرابولو کې نور کوم عناصر لاس لري. بل لور ته ښار کې د تلپاتې امن راوستو په موخه وزیر اعلی هاوس کراچۍ کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو غونډه وشوه. د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه په مشرۍ کې ترسره شوې دغه غونډه کې پریکړه وشوه چې هغه خاریان چې د وسلې اجازتنامې یا لایسنسونه لري باید هغه کمپیوټرایز کړي. د کمپیوټري اجازتنامې نه بغیر وسلې به راټولولی شي. د یادونې وړ ده چې د کورنیو چارو وزارت د وسلې د لایسنسونو د کمپیوټر کولو نیټه د روان کال د ستمبر تر 13 نیټې پورې غځولې ده. د امنیت په لړ کې د حکومتي ګامونو سربیره بیا هم ښار کې د تشدد پیښې دوام لري. تیره شپه ناوخته د لیاري په سیمه کې د پولیسو په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو د پیپلز ګوند په سیمه ییز دفتر د لاسي بم حمله کړې ده چې په نتیجه کې یې د یاد شوي ګوند سیمه ییز مشر ظفر بلوچ او دوه نور کسان جوبل شوي دي. ظفر بلوچ د ناقانونه ګرځول شوې ډلې پیپلز امن کمیټۍ له مخکښو مشرانو څخه دی. یاد دی وي چې پیپلز امن کمیټۍ د ایم کیو ایم مخالفه ډله بلل کېده چې څو میاشتې مخکې پرې د ایم کیو ایم په غوښتنه د کورنیو چارو وزارت بندیز لګولی دی. هلته بیا د بلدیه ټاون او سخی حسن په سیمو کې د سنی تحریک او پیپلز پارټۍ دوه غړي د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
ګران اوریدونکو، سم په کراچۍ کې پاتې کیږو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان یو مقاله خپره کړې ده چې لیکي په کراچۍ کې ژوند کوونکو ښځو په لومړي ځل په ډاګه د دغه ښار د امن لپاره اواز پورته کړی دی او باید دوی دغه کار پر مخ بوزي. د دې مقالې مهمې برخې له فرخنده وزیر څخه اورو.
د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې زبیدا مصطفی لیکي په کراچۍ کې د امن راوستلو په لړ کې یوه خبره دا مخه تراغلي چې ښځو هم پر دې ټینګار کړی باید اوس د کراچۍ د امن لپاره ټول په ګډه کار وکړي. د تیر خالی په ورځ د ښځو د حقوقو لپاره کارکوونکي نرګس رحمان په یو خبري کانفرنس کې وویل دا یوازې د حکومت کار نه دی، باید دوی ټول په دې کې خپل رول ولوبي چې څنګه په دغه ښار کې امن پر ځای کوي. نرګس رحمان سره د خپلو نورو ملګرو د کراچۍ د اوسیدونکو یو تنظیم کراچی کنسن سیټیزن فورم چې پکې 15 غیر سرکاري ادارې شامل دي لخوا د کراچۍ ښار په خلکو زور راوړو چې راپاسي او د امن لپاره خپل اواز پورته کړي. زبیدا مصطفی لیکي دا یو ښه ګام دی چې د مدني ټولنې خلک راپاسېدل او د کراچۍ په حالاتو یې خبرې وکړې. په دغه خبري کانفرنس کې نرګس رحمان دا هم وویل چې باید په ښار کې د سیاسي ګوندونو سره په تعلق لرونکو خلکو د وسلې په ښکاره ګرځولو مکمل بندیز ولګول شي او څوک هم دې ته پرې نه ښودل شي چې په ډاګه څوک ووژني. ټول سیاسي ګوندونه دې په خپل منځ کې دورانکارو پیژنګلو وکړي او دوی ته دې سخته سزا ورکړي. لیکواله وایي دا خبره ډیره مهمه ده چې د کراچۍ په اوسیدونکو کې ښځو ته ټولو اول د امن لپاره اواز پورته کړو او په دې لړ کې نرګس رحمان ډیر ښه رول ولوبوو چې د خلکو پام یې دې مسلې ته راوګرځولو. ډان ورځپاڼه لیکي په یوه ټولنه کې د امن راوستلو په لړ کې ښځې ډیر مهم رول لوبولی شي او باید پاکستانی ښځې هم د خپل ملک ته مسلو په اړه خبرې وکړي. او زیاتوي دلته دا پوښتنه هم ده چې په سیاسي ګوندونو کې کارکوونکي ښځې هم باید د کراچۍ او دا شان د ملک ته نورو حالاتو په اړه خبرې وکړي. لیکواله وایي په کراچۍ او دا شان په ټول ملک کې په هر یو سیاسي ګوند کې ښځې شته او په یو شمېر مهمو څوکو هم کار کوي، خو دوی تر اوسه په داسې مسلو خبرې نه دي کړې. باید دوی راپاسي او د امن لپاره کار وکړي. لیکواله زیاتوي یوه ښځه چې د ماشوم د پیدا کولو د سختو نه تیریږي باید د خپل سیاسي ګوند په هغه خبرو کې برخه وانخلي چې مقصد یې په یو بل تورونه لګول وي او د انساني ژوند د بچکولو لپاره کار وکړي. او زیاتوي ښځې د بدامنۍ نه تر ټولو زیاتې متاثره کیږي، نو باید تر ټولو زیات امن لپاره دوی کار وکړي.
فرخنده وزیر و چې په کراچۍ کې د امن لپاره د شزو د ژغ پورته کولو په اړه د ډان ورسپانې د مقالې مهمه برخه تاسو اورولې.
پښتو وای مشال ریډیو وور.
ګران اوریدونکو، زموږ ژغ له مشال ریډیو څخه اوري او زو د بلوچستان پر لور. د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې یونیسف په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن د ناروغي په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد اداره وایي د پاکستان په بلوچستان صوبه کې سږ کال تر ټولو زیات، یعنی 22 ماشومان له ګوزن څخه متاثر شوي دي. له دې صوبې څخه زموږ خبریال خدانور ناصر په دغه اړه نور حال راکوي. راځي چې بګډه واورو.
د 1994 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره مهم پیل شوی چې لا هم د بلوچستان په شمول د پاکستان په ټولو صوبو کې روان دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې په وینا په تیرو 15 کالو کې که څه هم د پولیو ناروغي تر ډیره ځایه ختمه شوې، خو په ځینو سیمو کې لا هم له پولیو یا ګوزن څخه ماشومان متاثر کیږي او سږ کال په بلوچستان کې تر ټولو زیات 22 ماشومان متاثر شوي. د کوټې د پولیو د څانګې یو مشر ډاکټر سیف الله جوکیزی د دې لامل د سیمو ته د کوچانو تګ راتګ یادوي.
دا وارس موږ سروي کړی دی، دلته 14,000 اته کوچان راغلي دي، له سند لخوا هم، د افغانستان لخوا هم. د یونیسف کوم دا ډاټا راوېسته، داغه سوشل موبلایزر دوی په دازون کې لګولی دي، هغه بورزي دوی به په دا راضي کوي. کچیر څوک نه راضي کېدی، راضي کوي به زموږ ټیم والا سي دي، واغه ته به کټرې وکړي.
سره له دې چې درې میاشتې وروسته په بلوچستان کې د پولیو د څاڅکو ورکولو مهم چلیږي، خو له هغه باوجود هم سږ کال 22 ماشومان متاثر شوي. د پولیو د څاڅکو ورکولو باوجود د ماشومانو له همدې ناروغۍ څخه متاثر کېدل علت څه دی؟ د پولیو څانګې یو بل مشر ډاکټر ایوب کاکړی داسې ځواب وایي.
کم وخت چې وکشنی ته ماشوم ته د پولیو دوه څاڅکي ورکول شوي، کېدی سي هغه بیرته د خولې څخه د باندې ټکلي خوای ګرځېدلی دا هغه پس، یا فرض که کشنی ډیر سخت کمزوري، ډیر زیات کمزوري، چې کم وخت کشنی کمزوري دا هغه د پولیو د څاڅکو د ورکول په وجه کې په وجه دا هغه قوت مدافعیت چې دی هغه ژر نه دخکیږي، نو لہذا هغه ته زیات د پولیو د څاڅکو ضرورت دی چې ته زیات راونډس کې باید د پولیو څاڅکي ورکول سي. او بل دا کېدی سي چې کوچنی ته فرض کا چې د دست ناجوړي ورته لګېدلې کته د پولیو څاڅکي ورکې هغه دغه یو زیات پولیو څاڅکي، نو داسې ډېرې کیسې کېدی سي.
په بلوچستان کې د صحت څانګې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه کړي؟ دا مې په دې صوبه کې د صحت له صوبایي وزیر عین الله شمس څخه وپوښتل.
ټول غټه مسله په پولیو کې دا د ریفیوزل د چې خلک له ورڅخه هغه د توهم ښکار دي، او دا تر واقعي هم د مشرفه چې په کوم کورو کې ریفیوز شوي دي هلته دا وایره ښکار شوی دي. په هغه کې موږ یو څه جزا ورکړی چې بس د فورس انوالس یا چې شیفټ پر لیول باندې او د شیفټ پر لیول باندې موږ مختلف میټینګان وکړو. زه صرف یو اصل خبره شم، هغه ستاسو د ریفیوز په توګه باندې چې کوم څه دا دغه
د بلوچستان صوبې په ډیری سیمو کې ځینې علما د پولیو پر ضد خبرې کوي. له عین الله شمس څخه مې وپوښتل د داسې علماو سره یې کله خبرې شوې او کنه چې د پولیو د څاڅکو پر ضد خبرې کوي. د صحت د څانګې وزیر یې په ځواب کې وویل،
د پاکستان تمام غټ مدارس جوړ ول مې کرام پر دې دندې یک یو پتوانه ورخه د ګلی څوک څنګه کسانې چې مې کله بایو کې مشر نه مولې د لې نه د بیاو کې مشر د دغه خبرې هغه کدا ترې فتوا کوي دا هغه کاڅه چې څوک راځي نو موږ گزارش ته وکړو چې جامع شریف الله ور د دارالعلوم کراچي د نیو پون کراچي د اور د اکوړه فټک د څنګه ته مدارس د پاکستان دی یک یو مدرسه د سیمه هغه د پولیو خلاف
نه یوازې د بلوچستان په ځینو لرو پرتو سیمو کې داسې سیمې شته چې هلته ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکول کېږي، بلکې د دې صوبې په سر ښار کوټه کې ځینې داسې سیمې شته چې هلته هم ماشومانو ته د دې څاڅکو ورکولو څخه انکار شوی. ډاکټر سیف الله جوکیزی بیا هم دا سیمې را په ګوته کړې.
سیمې خو موږ ته معلوم دي، ورته تعداد هم معلوم دي. پاره پولیو کې موږ بقاعده د 2,00,000 بکورته، یعنی په هغه کې موږ د دوی نوم د پلار نوم ور د هغه پته لیکو ور د کورې لکوس په دا ځای کې دا بچی سي دي ویکسین نه اخسي ویني ریفیوزل دي. اوس موږ په دا کوټه کې ملاکی دغه کوچلاغ دی، پښتون آباد دی، بلیلی دا و خروټ آباد دا په ای ریسک ریفیوزل ایریا کې دی ور کوټوال دی دا ای ریسک ریفیوزل ایریا از دې موږ سي ډیر زیات ریفیوزل دی ور کرونیک ریفیوزل دی په دا کوټوال دا پنځه دوه ایریا کې
سره لدی چې په دې صبح کې ماشومان ته د پولیو څاڅکو ورکولو باوجود ماشومان له همدې ناروغي څخه متاثر سوي او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیواله ادارې لاملونه ډیر څه بولی خو د دې صبې د صحت د څنګ چارواکي او هم وزیر یې یوازینی لامل د کورنیو انکار بولی د دوی په وینا تر څو چې ماشومان ته د پولیو څاڅکي په پرله پسې توګه ورکړي نه وي له دې صبې څخه یا د ناروغي ختمېدلی نسی خلیندر ناصر مشال رادیو کوټه
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
ګران اوریدونکو زموږ ژغ له مشال ریډیو څخه اوري اوس زو د لندن پر لور د برتانیا د سر شار لندن په شمول په ځینو نورو شارونو کې لا هم بلوي روان دي د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دغه هیواد د پارلمان غونډه د زیارت یا پنځمه پر ورځ را بللې ده بلخ په لندن شهر کې د امن پر ځای ساتلو لپاره شپږ زره پولیس ځای په ځای شوی دي د لندن او برتانیا د نورو شارونو د بلوو د تازه حل په اړه زموږ همکار داوود خټک په د برتانیا او د سیمې د چارو له کارپوغ له محمد زرملوار سره خبرې کړې او له هغه سره پښتلې چې دا بلوي اوس نور کوم شارون ته غځېدلې دي غلام احمد زرملوالي په جواب کې وایي
تاسو مانچستر کې په برمنګهم کې شمال کې بیا کوز په برستول کې مختلف لندن کې لندن په جنو مختلفو ځایونو کې د سرګندګي چې واقعاً ټول خواو ته روان دي هر ورځ یو ځای کې وسی بیا فکر نه کېږي کوم بل ځای کې بیا سبا په بل ځای کې پیښ شوي په دې خاطر معلومه نه ده چې هغه ډېر وخت دا یې خاطر ده چې بس فکر کېدی چې ممکن دا موقتي وي مګر موقتي نه دي نن څلورمه ورځ ده او حالات ډېر بد دي واقعا
زرمنوال صاحب داسې راپورونه راتلې چې د برېټانیا حکومت د غلطه شپاړ زرا پولیس یعنی تعداد سیوا کړي او نور پولیس هم د غلطه راغوښتې دي د نورو خارونو نو د اغې سره کومه بهتري په نظر باندې ناراضي
خبر دې چې په څه کې په لندن کې شپاړ زرا پولیس تل په لندن کې دي دوی فکر کوي چې په لندن کې وضع ډېر خراب او ولغه خاطره نو نور ځایونه پولیس او وخت څه کو کو د سیټ تی شي مخه ونیسي خو دې دوی مشکل وځد د سوې د نور زوی پولیس راسي خلک پویږي دا څوک سي د مزایری کی یا د کار د کی د په نسبی راوستره ده هغه خو وځي کی بیا په روزه کی په هیږي په وسله شمال د پولیس راغلي دي او شمال شمال دی کی او وځه خراب شوی
دغلته اوس چې کوم عام خلک دي یعنی ولسی وګړي چې کوم دي او په ځانګړي توګه بیا زویم چې افغانان دي یا پاکستانیان دي سمره پښتانه دي نو اغي څه حالت ته او څه فکر کوي
په سده سیاستن په دې ځای کې اکثرا په خصوص شمال کې دا د نور هیوادونو ډیر غریب خلک دي هغه خپل وظایف لري او کارونه لري او ټول اوس دې سره یو مشکل سره مخامخ دي چې ټول ویلېږي چې که چېرته دوی د پاره کوم تکلیف ورسېږي هلته داسې حالات شوي دي چې ځینې کسانو دوکانونه او څه یې چور شوي دي دوی مثلا بیمه نه لرله او بیخي یعنی اقتصادي وضعیې بیخي ټوک ټوک شوې ده خرابه شوې ده
غلام محمد زرمروال صاحب اخیری پوښتنه زما دا ده چې تاسو خو دغلته په خپل موجود یې په دغه لندن ښار کې او په دې حالاتو باندې هم نظر لرئ نو څه فکر کوئ چې په دې باندې به کم کابو اومندې شي که څنګه
څه دې چې کابو مندل خو دا به ضرور کیږي خو تر اوسه پورې لا څه معلومه نه ده په دې ځای کې هر څوک په دې تشویش کې دي کابینې غونډه کړې ده او کابینه وسخته ده دي او نن یې بیرته په پارلمان هم بیرته راغوښتېدل رخصتي نه او هغه ګوري چې اصل د تاثیرات او اصل د دې عوامل وګوري په دې پسې ګرځي اوس خلک چې آیا دلایل څه دي خلک فکر کوي چې په دې ځای کې د اقتصاد وضع خرابه شوې ده او په دې خلکو په اقتصادي کارونه کم دي او دغه خاطر خلک پوزیټ رسېدلي دي او په دې کارو باندې لاس پورې کوي
په لندن کې د سیمېزو چارو کارپوغ له محمد زرملوالو چې په برتانیا کې د روان بلوو په اړه زموږ د همکار داوود خټک پښتني ځواب ولې
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. دا وخت په پېښور کې د ماپښین 3:30 بجې سوي دي. منور شاه به د مهمو خبرونو سرچکی واوروي.
په شمالي وزیرستان کې وروستي ډرون برید لګ تر لګه شل مشکوک وسلوال وجلی دي. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي او تشدد په پیښو کې بیګاش په دوه کس وجل شوی او درې جوبل شوی دي. افغان چارواکي وايي په کندهار ولایت کې په غلطۍ سره د ناټو او افغان پولیسوالا ترمنځ نښته کې دوه پولیسوالا وجل شوی دي. د برتانیا په بیلابیلو خارونو کې ناآرامي او تشدد روان دي. په لندن کې د یاغیانو د عبوري د لیبیا د یاغیانو د عبوري ملي شورا استادو لیبیایي سفارتخانه بحال کړي او اخیره خبر دا چې افغانستان کینیډا ته د کرکټ په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړي.
منور شاه او چتاسته د مهم خبرونو لنډیز واوروي. ګران اوریدونکو، اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي انیسا جمال ورسپانو ته کتنه کړې ده. دا چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي، راځي چې ورته غوښو.
ورسپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د صوبایي حکومتونو د ټولو داوو وروسته هم وابډا د بجلی منافع دویم قسط ورکول نه انکار کړی دی. د 15 ارب روپو قسط کې صرف 4 ارب روپې ورکړې شوې دي. د نوي مالی کال په شروع کې د صوبا خیبر پختونخوا حکومت ته د اربونو روپې زیان شوې دي او که د اړخته صحیح پام ورنه کړی شو نو په صوبا کې به جاري د پرمختګ کارونو ته ډیر زیان ورسي. ادارې لیکي چې د حیرانتیا خبره دا ده چې سمو د وړاندې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي وو چې د صوبې خزانه ډکه ده او داسې د خزانې مرکزي وزیر هم ویلي وو، خو که خزانه کې پیسې پوره وي نو بیا د ملک ترقیاتي کارونو او په خاص توګه لواري ټنل باندې کار ولې نه شروع کیږي. ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې د زمیدارانو د بورډ لخوا ویلي شوی دی چې په ملک کې د یوریا سري نرخونه اسمان ته رسیدلي دي او د یوې بورې نرخ 19.5 روپے دی. په ملک کې مالدار خلک د خپل ضرورتونو لپاره په هر یو نرخ سره اغستوله تیار شي چې له وجې د سري نرخونه نور هم زیات شوی دي. ادارې لیکي چې حکومت د ملک ضرورت پوره کولو لپاره په غټ مقدار سره د نورو ملکونو نه راغواړي، خو بیا هم د زیات نرخونو په ضد هیڅوک کاروایی نه کوي. حکومت لا د په صحیح توګه تقسیم یقینی کول پکار دی چې دا رنګې د ملک کر کروندې ته زیان ونه رسي. روزپانه ډیلی ټایمز په خپل اداري کې لیکي چې تیر ورځ په صوبا خیبر پختونخوا، پنجاب او مرکز کې د پشکال بارانونو له وجې 4 تنه مړه شو او دغه سي په ایواني صدر او قومي اسمبلی په ودانو کې اوبه داخله شوې. ادارې لیکي چې هر کال په ملک کې د باران له وجې د خلکو ژوند اغیزمن کیږي. په اسلام آباد، کراچۍ او لاهور کې د سیلاب نه دا ثابت تیږي چې د باران اوبو وتلو لپاره یو حکومت صحیح انتظام نه دی کړی.
ګران اوریدونکو، په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله انیسا جمل و چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې و.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن د نړۍ مطبوعات ته په کتنه کې د وال سټریټ جورنال او د برتانوي ورسپانې ګارډین مقالې درته وړاندې کوو. وال سټریټ جورنال د افغانستان په ګډون په ځینو نور هیوادونو کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیات په اړه مقاله خپره کړې ده. ګارډین بیا د امریکا د نړیوال ځواک په توګه له ور وړاندې مشکلاتو سره د مخامخ کېدو موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو غټ ټکي عبدالحی کاکړ درته اوروي.
په افغانستان کې امریکایي هلیکاپټر راغورځېدو ته په پام سره میکس بوت په وال سټریټ جورنال کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو لیکنه کړې ده. نوموړی وایي چې د امریکا د ګډو ځانګړو د عملیاتو کومندې چې ورته جوائنټ سپیشل آپریشنز کمانډ ویل کېږي، یوازې په افغانستان کې د شپې په مهال پر لسګونو آپریشنونه کړي دي. جوائنټ سپیشل آپریشنز کمانډ له نیوی سیلز، آرمی ډیلټا ټیم او د هوایي ځواکونو د نایټ سټاکر د هلیکاپټرو او ځینې نور برخو څخه جوړ دی. د لیکوال په وینا د دې کمانډ نورې برخې په عراق، سومالیا، یمن او په نورو هغو سیمو کې چې القاعده فعاله ده کاروایني کوي. د لیکوال په وینا دا کاروایني په ډېره آرامي سره ترسره کیږي او په کې داسې مهم مطلوبه مشکوکه کسان وژل کیږي یا نیول کیږي چې پر سرونه لوی انعام ایښول شوی وي، خو د دې په میډیا کې ذکر هم نه کیږي. خو میکس بوت وایي کېدای شي دا ځانګړي آپریشنونه غلطه نتیجه ورکړي او په ځانګړې توګه هغه وخت کله چې تر برید لاندې راتلونکي وار لمخه په خبر سي د دپونه عموما داسې کیږي چې پر شا برید کیږي هغه نوی خبر ځانګړي ځواکونه ناببره له اسمانه راکښته سي او خپل هدف دومره په تیزی سره پنه شکړي چې هغه ته د رد عمل موقه هم په لاس ورنه سي د دپونه د ترګری د مخنیوي چاپی د ترګری د مخنیوي د هر منظمي حکمت عملی مهمه برخه وي نوموړي وایي د مشرانو له لاس ورکول هر تنظیم ته تاوان رسوي خو ترګر تنظیمونه لکه طالبان القاعده او حزب الله چې آن کله هم لوی تاوان وویني نو له هغه وروسته بیرته د راجوند کې دوه صلاحیت شوډلې دی د لیکوال په وینا یو شی چې دوی تماتي ورکولای سي هغه پرمځکه د لوی شمیر پوزیانو موجودګی ده په افغانستان کې امریکا او اتحادیه ځواکونه یوازې په هلمند او کندهار کې د ضرورت وړ پوزیان لري د امریکا قومندانان تمه لري چې یو ځل جنوبي برخه کنټرول کړي نو بیا به خپل وسایل هغو مشرقي برخو ته وګرځوي چې لا تر اوسه د حکومت تر واک لاندې نه دي خو د پوینا د حکمت عملی هغه وخت له خطر سره مخامخ شو کله چې ولسمشر باراک اوباما د 2012 میلادي کال د سپتمبر تر میاشتې پورې د 10,000 پوزیانو د استلو پریکړه وکړه لیکوال میکس بوت په پای کې د اوباما انتظامیه د ځینو هغو کسانو ذکر کوي چې پوز ژر استل غواړي دوی دلیل ورکوي چې هلته مهمې سیمې د دشمن له کنټرول څخه د ساتلو لپاره د ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو باید تکیه وسی د لیکوال په وینا د تیرې یک شنبه پورې چې د ځانګړو ځواکونو هلیکاپټر راوغورځول شو هغه د اشکار کوي چې د حکمت عملی څومره خطر لري او دا هم په ګوته کوي چې د نړۍ بهترین ځانګړي ځواکونه هم تر یو حد پورې کار کولای شي لیکوال مشوره کوي چې باید د دغه ځواکونو درناوی وسی خو په کار نه دی چې د دوی د صلاحیتونو په برخه کې له مبالغې کار واخیستل شي بلخو د برتانیې ګارډین ورسپانې بیا په روانه ونی کې امریکا ته ورسېدلې زیانونه او چیلنجونو ته په پام سره د دې هیواد د یو ځواکمن نړیوال قوت په توګه پاتې کېدو ته کتنه کړې ده لیکوال سایمن ټیس ډال وایي چې روانه ونی د امریکا لپاره تر ټولو ناوړه او بده وه د دې په وینا څېړونکو د خپلو وړاندوینو لپاره د امریکا د یو قوت په توګه د سخت لستونزو سره یا بیا یو ګام هم وړاندې د فیصله کون زوال سره د مخامخ کېدو شواهد په بیړه سره ورکړل د امریکا د حالت د جوتشانو لپاره خوندور وختو د امریکا پر ضد جذبات لرونکو خواهش ته یو بل خوند ورکړي خو لیکوال پښتنه راپورته کوي چې آیا دا ځل د امریکا د زوال دغه سوچ رښتیا کېدای شي او کنه ایا امریکا د یو ځواکمن قوت په توګه هر څه له لاس ورکړی دی او کنه خو لیکوال خپل په نفي کې ځواب ورکوي چې نه داسې نه ده لیکوال د کینیډا په ګلوب اند میل کې د یو لیکوال ډوک سنټرز د لیکنې حواله ورکوي چې وایي سم ده امریکا له بد حالت سره مخامخ ده او دا چې دیوالیا او زوال پذیر بسی دا نه سم خبره ده د دپوینا د امریکا اقتصاد ډیر کمزورې دی خو د دې معنی دا نه ده چې وایي چې امریکا مرګنې ده د امریکا د اقتصاد د ژوندۍ پاتې کېدو او راپورته کېدو په اړه نوموړي وویل چې د دې هیواد اقتصاد اوس هم په دې بے باور نړۍ کې تر ټولو محفوظ دی دا ځکه چې د امریکا له پوز او ډیپلوماټانو سره د نړۍ یو یواد هم مقابله نشي کولای د دې په وینا بلدا چې د امریکا سیاستپالانو همیش په اخره کې سمي فیصله کړې دي
عبدالحی کاکړو چې د افغانستان او د امریکا د ځواکونو په اکله تاسو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې د خبرو مقالو حال درکوي
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
ګران اوریدونکو نن د نړۍ په حال کې تاسو بنگلاديش ته بیایو په بنگلاديش کې ځانګړي عدالت نن د هغو اسلامي سختدري زمشرانو په ضد د مقدمه اوریدنه کوي چې د 1901 اویم کال د خپلواکۍ په خونړۍ جګړه کې دولت په وژنه تورندي پر دغه مشرانو تور دي چې له پاکستان څخه د بیلتون پر مهال د پاکستانی ځواکونو ملاتړ کړی وو او ګرن شمیر بنگالیان وژلی وو په دې اړه ای اف پی خبری اژانس یو راپور خپور کړی ساس پامر تر ګرځوم
د بنگلاديش د جرایم نړیوال عدالت تیر کال د دې مقصد لپاره جوړ شو چې د هغو مشکوک کسانو په ضد مقدمه وچلوي چې له پاکستان څخه د ازادي پر مهال په یو شمیر جرایم کې ککړ دي دغه عدالت بنن پر رسمي توګه د دې هیواد د تر ټولو لوی اسلامي ګوند جماعت اسلامي پر یو مشر دلاور حسین سیدی مقدمه چلوي چې در 500 زیاتو کسانو د وژنې سربیره د کلیو پسوځولو جنسي تیری لوټمار او په زور د هندوانو اسلام ته داړولو له تورونو سره مخ دی د هیواد سرکاري وکیل زید الماموم ای اف پی خبري اژانس ته وویل چې نن به عدالت د سیدی په ضد د تورونو څرګندونه کوي بنگلاديش چې تر 1901 کال پورې ورته مشرقي پاکستان ویل کېدی تر خونړۍ مبارزه ورسته په وجود کې راغلی. د بنگلاديش اوسنۍ حکومت چې د وزیر اعظم شیخ حسینه په مشرۍ کې پر مخ روان دی وایي چې په 1901 کال کې څه باندې 1.5 لک کسان ووژل سول چې د زیاترو په وژنه کې د پاکستان د قبضهګر پوځ د بنگلاديشي ملاتړو لاس و. حسینه واجد د بنگلاديش د ازادۍ د رهبر شیخ مجیب الرحمن لور ده. د 1901 کال جګړه تر هغه وروسته پیل سو کله چې په پلازمینه ډاکا کې په زرګونه کسان د پاکستانی پوځ په هغو عملیاتو کې ووژل سول چې له ازادۍ څخه د بنگلاديشانو د ویر لپاره ترسره شوی و. دغه وژنو او پوځي عملیاتو چې تر څنګ یې د جنسي تیری او اخوډب تورونه هم ولګول سول د ازادۍ د غورځنګ لپاره د ولس ملاتړ ترلاسه کړی. په دې لړ کې سیدی د څلور نورو جماعتیانو په ګډون د بنگلاديش نېشنلیست ګوند د دوو مشرانو سره په زندان کې د جرمونو په تور وخت تیروي. جماعت اسلامي او بنگلاديش نېشنلیست ګوند د حکومت دغه عدالت تش په نامه بللی. بلخوا بیا په نیویارک میش د بشري حقوقو د څار تنظیم ویلي چې کوم قوانین د مشکوک جنگي مجرمانو د مقدمې لپاره په کار وصل سوي دي هغه له نړیوال قانون سره سمون نه خوري.
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سیرون کې
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. له امریکا څخه خبرېدونکو ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي چې د عراق د جنوبي ولایت بصره د خپل گاونډیانو ایران او کویت څخه خوشاله نه دي او له مرکزی حکومت غواړي چې د دوی اختیارات ډیر کړل سي، څو خپل تیل په خپل راوويستل سي او سوداګري په آزاد مټ پکړي. بشیر غواش د دې مقالې غټه کې درته اوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې د روسیې معلوماتو تر مخه به د عراق بصره ولایت نړۍ ته د تیلو اخیری بیرل ورکي. د عراق جنوبی ولایت بصره د ایران او کویت ترمنځ پروت دی. دلته که څه هم 140 بلینه بیرل شته خو سیدونکي وایي چې دوی له خپل ګاونډیانو ډیر وروسته پاتې دي او په دې اړه اندېښمن دي چې د ایران او کویت د تیلو درویستلو وسایل او وړتیاوي تر دوی ډیر دي او همدا وجه ده چې د دوی په سیمه کې به هم سوداګریز اغیز ولري. ورځپاڼې د بصرې د مشرانو له خولې لیکلي چې دوی څو ځل د جنوبي کوریا، اټلی او چین سوداګر د سرمایه کاری لپاره د تشویق په خاطر ورغوښتي دي. دغلته امریکا د اول ځل لپاره کنسلګری هم جوړه کړې ده خو د عراق وزیر اعظم نور المالکی د ایران سره د کاروبار په کولو کې ډیره مینه ښیي. عراق او ایران تیره میاشت د کلتور، ساینس، ټکنالوژۍ او ترانسپورت په برخه کې یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د بصرې د ولایتي شورا یو استازي واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي چې د عراق مرکزی حکومت غواړي چې د دې ولایت د تیلو دراوستلو کار ایرانیانو ته وسپاري. هغه ویلي چې ایران په داسې حال کې د عراق تیل خپل هیواد ته چلول چې عراقیان وده و. په بغداد کې چارواکو په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې. د واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې مقاله کې راغلي چې بلخوا کویت د عراق سره په پوله په بوبیا جزیره کې د 2 میلیون ډالر په لګښت یو بندرګاه جوړی چې د بصرې د ولایتي شورا د وکیلانو په وینا د فارس خلیج ته به د عراق لاسرسی او د هغه عراقي کښتۍ مخه ونیسي چې د عراقي پلان تر مخه به د ورته یو بندرګاه د جوړېدو وروسته د دې هیواد سوداګرۍ ته وده ورکړي. د بندرګاه سره نږدې په خلیج فارس کې د فاو په نامه د ښارګوټي او یا په سلو کې خلکو گزاره د ماهیانو په نیولو کوله چې اوس په د اوبو د ناولي کېدلو او په دې پراخه سمندري سیمه کې د ایراني بحري ځواکونو سره د کړکیچونو له وجې د عراقیان روزي نشي ګټلې. بصرې ته بجلی له ایران ورغلې ده چې دې کار هم ځایي اوسیدونکي اندېښمن کړي چې که دوی خپل بجلی ونه لري نو صنعتونه به د ایران په مټ چلیږي او دوی به مجبوروي ورسره خپل سوداګریز تړونونه همداسې وساتي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دې لیکنې تر مخه که څه هم د بصرې والي خلیفه عبدالصمد د عراق د وزیر اعظم نور المالکی سره په اتحاد کې دی خو له مرکزی حکومت غواړي چې د بصرې حکومت ته دې نور واکونه ورکړ شي څو په سیمه کې د ایرانیانو او کویتیانو مخه ونیسي او خپلو خلکو ته د کار او سوداګرۍ په برخه کې سهولتونه برابر کړي.
ګران اوریدونکو بشیر ګواشو چې د عراق د جنوبي ولایت بصرې د اختیاراتو د ورکړي او د دوی دغه غوښتنې چې دوی ته د اختیار ورکړل سي چې دوی تیل په خپل راوباسي په اکله د امریکا د ورسپانې واشنگتن پوسټ د مقالې مهمه برخه درته اورولې.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او سوار سیدلې ځانګړي 19 پروګرام د نړۍ رنگونو ته د نړۍ رنگونه ځانګړي 19 پروګرام زموږ همکار ګولایا ساس لپاره جوړوي راځي چې په ګډه ورته غوښو
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګولایا سلامونه ومني هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي په نننی پروګرام کې مودل بیا د نړۍ له ګډ ګډ نه معلوماتي ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي قدرمن اوریدونکو لومبه خبره کوو چې ساينس پوهانو په مریخ سیاره د اوبو د ملاوېدو ثبوتونه ترلاسه کړي دي د امریکای او سوئزرلند شریکی یو ساينسي مجله یو مقاله کې ساينس پوهان وای چې د مریخ اربیټر نه اخستې شوې عکسونو نه دا خبره معلومیږي چې په مریخ سیاره اوبه موجود وي د اوبو بهیدونکو نخې په ښکارا نظر راځي د المرسترګې راخطو سره د اوبو د نخې ډیره واضحه ښکاری خو په اجمی کې دا نخې ختم شي د مریخ اربیټر پروګرام یو چارواکی ریچارډ زیوریک وای چې دا ګومان کول ګران دي چې دا نخې د اوبو نه دي د دې نوراندې په 2009 کال کې ناسا خلائی اداری تحقیق کړي وو چې تر مخه دا خبره سرګند کړي وو چې یو لک کال وړاندې په مریخ سیاره اوبو موجود وي قدرمن اوردونکو که ساينس پوهان په مریخ د اوبو شواهد ترلاسه کولو خبره کوي نو بل په مشتري سیارې ته ناسا جونو جاس د 15 کال سفر لپاره په کامیابی توګه لګلې دي
3 2 1 ignition and lift off of the Atlas 5 with Juno on a trek to Jupiter, a planetary piece of the puzzle on the beginning of our solar system.
The GR roll program is in progress. Vehicle pod rates look good.
د امریکای خلائی ادارې ناسا د یو ارب او لس کروڑه په لګخ مشتري سیارې ته د جونو جاس ولېګلو په دې جاس کې انسان نه دی سپور جونو جاس به مریخ سیارې نه تیریږي او په 2014 کال کې به د مشتري په مدار کې داخل شي دا جاس په شمسي توانای چلیږي او لومړی جاس دی چې د لمر سترګې نه دومره لري په مشن استولې شوې دی د جونو خلائی جاس مشتري ته د لېګلو مقصد د دې سیارې پیدایش او ارتقا معلومول دی د ناسا خلائی ادارې مشر چارلز بولټن وای چې د جونو جاز لګولو سره د خلائی پولو معلومولو نوې سفر پیل شوې دي په دې مشن کې به ساينس پوهان دا معلوموي چې په مشتري سیاره څومره اوبه موجود وي او چې کله دا سیاره جوړ شو نو په دې کې څومره اکسیجن وو د امریکای میامی ښار کې یو شپېته کلن خزبا د کیوبا سره سمندر کې 103 میلیا لامبو وهي چې نړیوال ریکارډ به جوړ کړي یو شپېته کلن لامبوزن ډیانا نایټ با بغیر صد مرستي د کیوبا سمندر کې 103 میله لامبو کوي په دې لامبو کې با شپېته ګنټي لګي د ډیانا نایټ وایند وای چې ډیانا خو مضبوط شروعات کړې دي د لامبو په لومړو کې ډیانا ته په ولو کې تکلیف پیدا شوه وو یو شپېته کلن ډیانا با لومړی خزبي چې د فلوریدا او کیوبا ترمنځ سمندر کې لامبو وکړي او هغه هم د شارک د میانو د بچکیدو د پنجرې نه بغیر د دین وړاندې هم ډیانا نایټ په 1978 اویم کال کې دا هڅه کړې و خو ناکامه شوې و قدرمن اوردونکو په امریکا کې په اپریل میاشت کې ریکارډ 1.35 تورنیډو یا چورلکی طوفانونه ریکارډ شوي دي. د روان کال اپریل میاشت کې په امریکا کې خونړی طوفانونه ریکارډ شوي دي. د اخري رپورټونو تر مخه یوازې په اپریل میاشت کې 1.35 طوفانونه چې 300 کسان پکې وژل شوي دي. ساينس پوهان وایي چې په اپریل میاشت کې د امریکا 8 ریاستونو کې طوفانونه راغلي وو. تر اوسه پورې په دې طوفانونو کې 500 کسان وژل شوي دي چې یوازې 300 نه زیات په اپریل میاشت کې دي. دا چین په یو ځنګل کې د مور نه جلا شوی د میلو بچی ذمہواری فوج تر لاسه کړی ده. د چین په یو ځنګل کې د تور میلو یو بچی د مور نه جدا شوی وو. دا د میلو بچی د جدا کېدو وروسته د غر په کانو کې انخته وو چې چینی فوجانو د دې ځاینه راويستو. چینی سرتیرو د میلو د بچی د مور لټون لپاره ډېرې هڅې وکړې خو ناکامه شو. نو د دې وروسته دا میلو څوکۍ ته ولېګلو او د خوراک سکاک بندوبست یې ورته وکړو. د امریکې یو ډالفن مئی بعد د مصنوعي لکۍ باندې لامبو وخی. وینټر نومی ډالفن با په نړۍ کې لومړی مئی وی چې په مصنوعي لکۍ با په سمندر کې سفر کوي. وینټر ډالفن مئی د دوه میاشتو وو چې د خپل مور نه جدا شو او په یو پیخه کې لکۍ پرې شو. کارپوهانو دا ډالفن مئی بیا د لامبو لپاره مصنوعي لکۍ جوړ کړه او اوس دا ډالفن مئی د دې جوګه دی چې په سمندر کې لامبو وکړي. د وینټر ډالفن په ژوند هالیوډ یو فلم هم جوړ کړی دی. قدرمن اوردونکو د میکسیکو 14 ځوان د نړۍ له ټولو کم عمره د نفسیاتو ماهر جوړ شوی دی. زو میکسیکو تھا المزان انایا دا میکسیکو په یو مقامی پوهنتون کې شاګرد دی او په روانه میاشت کې به ګریجویشن مکمل کړي او ډیگری به تر لاسه کړي. 14 المزان انایا د وړوکیوالي نه په نفسیاتو کې دلچسپي لرله ځکه په 12 عمر کې کالج ته لاړو او 14 عمر کې په نفسیاتو کې ډیگری تر لاسه کړه. المزان انایا وایي چې دوی په نیورولوژي کې د نور سبق ویلو اراده لري. قدرمن اوریدونکو د یو نوی ساينسي تحقیق نه معلومه شوې ده چې سحر په نهر خېټه سیګریټ سکول والا خلکو کې د کینسر خطره ډیره زیاته وي. د تحقیق نه دا خبره څرګنده شوې ده چې هغه خلک چې د ورځې په نمای کې سیګریټ سکول شروع کوي او هغه خلک چې راپاسي او په نیمه ګنټه کې دننه په نهر سیګریټ سکي نو په هغوی کې د پیپلو کینسر خطره دوه چنده سیوا وي. نو قدرمن اوریدونکو د ساينسي تحقیق نه معلومیږي چې سیګریټ سکول څومره خطرناک وي او د دینه خطرناک خبره هم هغه ده چې په نهره سیګریټ سکل دي. ساينس پوهان وایي چې د هپاتایټس سی یا زیړی د درملنې دوا د جوړولو ته نږدې شي بي دي. اروپایي ساينس پوهانو د هپټایټس سي دوا جوړه کړې ده او د دې کامیاب ازموینې په ځناورو هم کړې ده. دا وخت د هپټایټس سي یو دوا هم موجود نه ده او د دې ناروغۍ له کبله هر کال 3.5 لک خلک مري. د صحت نړیوال اداره وایي چې 120 میلیونو نه 180 میلیونو پورې خلک د هپټایټس سي د ناروغۍ ښکار دي. ساينس پوهان به د هپټایټس سي دوا ازموینه ډېر ژر په انسانانو هم کوي. قدمن اوریدونکو اوس د فلمی نړۍ خبرې او کیسې. د هالیوډ نوې فلم رائز آف دا پلانټ ایپس امریکای باکس آفس کې ډیر کاروبار کړی دی. فلم ایپس 13 اونۍ 50 میلیونه ډالرو کاروبار کړی دی او په باکس آفس کې په لومړي نمبر دی.
No, we're not going home right now. But I'm going to get you out of here. I promise. You have to trust me. Caesar, you have to trust me, okay?
I think this visit's over.
It'll be okay.
په امریکا کې افریقایي خزو کارکونکو باندې نوې فلم دی هلپ جوړ شوې ده. په دې فلم کې خوده لشي وې دي چې څنګه افریقایي خزي له ستونزو سره مخامخ وي او دوی د چیلنجونو مقابله کوله.
Sorry, I'm late.
We didn't ever think you'd leave, I'll miss.
It just take 4 years, Jolene. I got a job today, writing for the Jackson Journal.
Great. You can write my obituary. Charlotte Phelan, dead.
These women raise white children. We love them and they love us, but they can't even use the toilets in our houses.
Minnie, are you in there?
You are fired! Change your
thoughts and you change. I'm all here with you.
د هندي نوې فلم میرے برادر کی دلہن بعد د ستمبر په 9 نیټه د نمایش لپاره وړاندې کیږي. د فلم ټریلر هم خپور شو دی. د فلم خوندوره خبره د پاکستانی سندرغاړي علي ظفر په دې فلم کې کار کول دي. په فلم کې د عامر خان وراره عمران خان او کترینا کیف هم کار کړی دي.
What do you do?
I do stitching. Sab si deti hu.
Acha.
Sala pyar bhi hua to apne brother ki dulhan se.
Ye hoti hai asli ladki. Chutki mein Bipasha, chutki mein Madhubala. Bahut aala.
بہت کم لڑکوں میں دم ہوتا ہے لڑکی بگانے کا.
یہ ایک بار جو میں نے کمٹمنٹ کر دی تو پھر میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا.
د هند فلم سنگھم تر اوسه پورې په باکس آفس کې د 15 اتیا کروڑ روپو کاروبار کړی دی او په باکس آفس کې په لومړي نمبر دی. سنگھم فلم په تامل ژبه کې لومړی جوړ شوی و. سنگھم فلم هیرو اجے دیوگن دی او په فلم کې دوی د قوي سیاست دانانو مقابله کوي. اجے دیوگن په فلم کې پولیس افسر دی. قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسبه او هیله لرم چې تاسو ضرورت تبا پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې قانون کې قصې او واجبہ معلومات موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار کولی شئ. زموږ ټلیفوني شمیره ده 00 420 22 11 2 سلور یو دو یو زبا دا ٹیلیفون شمیرے بیا تکرار کم 0042022112421 ہم دے سرا قربا گولیستا اجازہ ورکی را روانہ ونے با بیا در سرائیم فلوے اللہ مسپارم